السلام علیکم ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه کې زما محمد شلیل
او زه بختور شاه
تاسو ته کلی وایو ستړي مشه نن د زیارت ورځ کال 2013 د مارچ د میاشتې 15 نیټه دا وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10 بجې کابل کې دینه نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 1 بجې دا او تاسو موږ دا وخت نیخ پنیغه د ډیوا فیس بک پانا وی او ای ډیوا باندې هم کتی شي یو شمیر رپورټونه لرو ور په ور به وړاندې کوو د رپورټونو حال تاسو وړاندې کوي بختور شاه دی بختور
مننه ماوش په پاکستان کې د پښتنو د ژغورنې غورزنګ د مشرانو په ضد د مقدمو جوړولو خلاف احتجاجي جلسې او د عدالتونو په ځنې ځایونو کې نن هم بایکاټ شوی دی په بنو کې احتجاج کوونکو د مقدمو په ضد په حکومت سختې نیوکې هم کړې دي تاسو به رپورټ وړاندې کوو
او ګران اردوونکو کتونکو پاکستانی مطبوعات وایي طالبانو په لاهور کې د تبلیغي مرکز خواته په پولیسو د ځانمرګي برید پړه منلې په پرونی برید کې د پولیسو په ګډون لس کسان وژل شوي په دې اړه هم یو تفصیلي رپورټ به تاسو باندې کوو
او قدرمنو اردوونکو په خبرونه کې به واورئ چې نن د پښتنو د پښتو ژبې د وتلي فلسفي شاعر غنی خان د مړینې 20 کاله برابر شوی دی نوموړی په 13 پیړۍ کې په خپل شاعرۍ کې پښتنو ته د هغوی د راتلونکي په ټولنه کې د پښتنو په ناستو غلیمانو ټکونه او سیاسي چالونو کې ښکیل پښتانه یاد کړی دی په دې به تاسو څېړنه واورئ
او ګران اردوونکو کتونکو دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو چې دا به تاسو ته وار په وار په دې یو ساته خبری خبرونه کې وړاندې کوو موږ سره اوسئ
درمنو اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته وګي په ټلویزیون زمنګ روانه خبرونه ګوري فیسبوک باندې هم د ډیوا ریډیو د فیسبوک د لارې هم زمنګ دغه خبرونه تاسو دا وخت نه خپنه ګوري قدرمنو اوریدونکو څنګه چې تاسو واوریدل د پښتون د پښتنو د ژغورنې د غورزنګ په مشرانو باندې چې 13 ورځ په بلوچستان کې دغه جلسو کول ورستو د غلطه مقدمه جوړې شوې دي دغه خلاف اف آی آر شوې دي دغه په ضد باندې 13 ورځ هم په بلوچستان کې هم وکیلانو احتجاجونه کړي په سواد کې هم نن وکیلانو احتجاج او په بنو کې هم یو شمیر د یو شمیر سیاسي پارټو د مدني ټولنې غړو هغه احتجاجونه کړي دي او د حکومت نه غوښتل دي چې دغه غورزنګ مشرانو هیڅ کومه بده خبره نه ده کړې کاغوی په پاکستان کې د خپل حقونو لپاره غوښتنه کړې ده یا اواز اوچت کړې ده د ډیوا ریډیو خبريال عدنان بیٹنی په دې باندې یو ویډیو رپورت را لګلې ستاسو پام ورته راګرځو
د پاکستان ایالت بلوچستان په جوړ کله سکولا او کټه سیمو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په مشرانو او فعالینو باندې د ریاست لخوا د شپږشي مکرمو پر ضد په بنو سیمو کې احتجاجي مظاهره او لاریون سوي په دې لاریون کې پښتنو ځوانانو پښتون ژغورنې غورزنګ غړو پښتنو مترقي لیکوالانو سیاسي ګوندونو غړو او مدني ټولنې فعالینو په ګڼ شمېر سره ګډون درلودو د مظاهرې ګډونوال د بنو ښارګوټي په بیلابیلو لارو تر دوه پر مهال شعارونه ورکول او ویلې په بلوچستان کې د ریاست لخوا واپس واخستل شي دی مظاهره کډونوالو ته وینا پر مهال دی پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال غړي حنیف پښتون اویل زموږ پښتنو سره دومره ظلم شوی دی چې زموږ د کوم ظلم کیسه وکړو هغه اویل پښتانه پر امن خلک دی غداران نه دی زموږ پر امن مبارزه د لارې خپل حقونه غواړو او دوی ربل مقدمه درج کوي
نن په پروژه چې کله د موږ پر امن جلسه وا موږ د خپل حقوقي غوښتنه کړه دا په مو یې پایا کاټکاوی چې دا شتګر وایو دا شتګر کیږي
وینا کوونکو اول د پښتون غورنی غورځنګ غوښته د پاکستان آئین سره سمې برابرې دي او منظور پښتون د پاکستان آئین پر ضد خبرې نه دي کړې خو په دوی باندې مقدمه درج کړې شوې ده. وی ویل ډېره د شرم خبره ده چې کوم خلک آئین لپاره خبرې کوي په هغو مقدمې درج کېږي. په دې اړوند د پښتانه مترقي لیکوالانو یو فعال غړي دیدار وزیر وویل
دغه احتجاج میز نن د دې لپاره راوستلای و چې 13 ورځې په جنوبي پښتونخوا کې په مختلفو سیمو کې کوم فورم نه جلسې شوې وې، هغه باندې د نامعلومو کسانو د طرف نه اف آی آر درج شوی و او نن میز د یو په ضد باندې د لاجون کړی و. او دوهمه خبره دا و چې د بنی ولسینه ته میز دا پیغام ورکوو چې رتونکي کې ما د 15 تاریخ په پېښور کې غټه جلسه کې دین کې د پښتون غورنه غورځنګ چې هغه ته خلک تیار شي او په لوی شمېر په ګڼ شمېر خلک هغه جلسه شي برخه واخلي.
تیر ورځ بلوچستان ایالت کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په ضد درج کړی شوي اف آی آرونو په ضد د صوبې په ټولو لویو وړو عدالتونو کښې وکیلانو قرض بندیز کړی و او دغه مقدمه یې د رایې د ازادۍ د اساسي حقونو تیری ګرځولی و. دغه مقدمې د ریاست لخوا په داسې حال لیکل شوي دي چې تیره ورځ د انساني حقونو نړیوالې ادارې هیومن رایټ واچ د پاکستان کې پر روانو احتجاجونو خپلې اندېښنې څرګنده کړې او ویلي پاکستاني ریاست د نور له پښتنو سره زور زیات هی نه کوي. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، دیو رادیو او ټی وی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری، تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی.
تاسو هم بدلون راوستے سے،
تاسو هم بدلون راوستے شے،
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا ټول په یو وخت کې عادی خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
ګران اردوونکو کتونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. وړاندې کوو یو بل رپورټ. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلی دی چې د مارچ په 15 به په پېښور کې احتجاجي جلسه کوي، خو د ښار ځایي انتظامیه په پېښور کې دفعه 144 لګولی چې د خلکو په راغونډېدو باندې پابندي لګوي. که څه هم د پېښور ډپټي کمشنر لخوا دفعه 144 چې دی نو د هوایي اډو سره خوا کې هوایي ډزې کولو او یا باډیو الوزولو خلاف دی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي حکومت کیدی شي چې د دوی مخه نیولو لپاره دینه دا قانون چې دی دا استعمال کړي. په دې باندې د پېښور نه د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
د پښتون تحفظ مومنټ فعالینو کوټه کې د جلسې نه پس اراده کړې ده چې په 15 مارچ پېښور کې هم یوه درنه غونډه را جوړه کړي، خو د پېښور ضلعي انتظامیې 144 قانون په ځای کړی ده چې تر مخه یې د 2 کسانو نه زیات نشي راغونډېدی او جلسه نشي کولی. هر څوک د ډیپټي کمشنر پېښور له اړخه جاري شوي امر کې ویل شوي دي چې پېښور هوایي ډګر سره شاوخوا سیمو کې به په هوایي ډزو، پتنګانو او کونترو الوزولو بندیز وي، ځکه چې الوت کو ته نقصان رسیدے شی. او د پښتون ژغورنې تحریک فعالین وای حقیقت کې دا قانون د دې جلسې د ناکامه کولو لپاره پر ځای شوی دی. او د دغه تحریک یو غړی او د فاټا لایرس فورم صدر رحیم شاه ایډوکیټ ډیوا ته وای پاتلسم مارچ د اتوار په ورځ مونږ یو جلسه باړه کې لرو او زمونږ ټول پروګرام پر امن وي، چا ته نقصان نه رسو، صرف د خپلو حقونو خبره کو او د حکومت دا ګام د جمهوری اقدارو په ضد دی.
حکومت لګیا دی په مختلف طریقو باندې کوشش کوي چې دا جلسې دي ناکام کړي. بعضې خلکو ته ټلیفونونه هم کیږي او د رکاولو هر ممکن کوشش کوي. او د فچوالی سه یقینا خالی هم دې لپاره لګولې چې دا جلسه په څه داسې طریقې دي خلک منی کی خو ان شاء الله کدی هر څومره هر به استعمال کی زمونږه د ځوانانو او سلی دومره اوچتی دي چې د باړې جلسه به ان شاء الله ډېره زیاته کامیابه وي د هر ځین خلک را روان دي مونږ سره په رابطه تل کی دي او د پېښور جلسې ته خو د ټولې صوبې نه خلک را روان دي یا خو به ډېره لوی او تاریخي جلسه یې زموږ خلک چې پېښور په تاریخ کې به دومره لوی جلسه نه شي
زیاتې د صوبې واکمن ګوند تاریخ انصاف وفاقی حکومت نه د خپل حقونو اغستو لپاره سو سو زله یو سلسله لور سلوي ختم قانون خلاف ورزي کړې د اسلام آباد کې احتجاجونه کړې دي خو مونږ چې اوس د خپل حق لپاره غک پورته کوو مونږ دیتن نه پریک دي خو وايي مونږ د دې پروا نه کوو او عدالت کې به هم د دغه قانون پر ځای کې دوه خلاف درخواست جمع کوو د یادونه وړ د یو سلسله لور سلوي ختم قانون د پیرنګیانو د واکمنۍ په وخت اتل سو یو شپیتم کې ټول هند کې معرفي کړې شوو او مقصد د حکومت نو خلاف د سیاسي مبارزه چکولو او بنگلاديش کې 1904 او یایم او برتانیې کې 1906 اتیایم کې دغه قانون ختم کړي شو خو د پاکستان په شمول د برتانیې غلامۍ کې پاتې شو یو شمیر هیوادونو کې اوس هم دغه قانون موجود دی مدثر شاه وای صف امریکا ډیوا پیښور
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شي فیسبوک بي او اي ډیوا Twitter at VOA Diwa, Instagram at VOA Diwa, or per YouTube VOA Diwa News.
اولیدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی په ټلویزیون زمونږ دا خبرونه ګوري قدرمن اوریدونکو په بلوچستان کې څنګه چې تاسو وخت په وخت باندې اوري په پاکستان کې په ګرد پاکستان کې په زرګونو پښمیره کې داسې خلک دي چې ویل کېږي استخباراتي دارو هغه چت کړی دي په زور باندې لا درک دی او دغه شان تکینن په بلوچستان کې د بلوچستان په سر خار کوټه کې چې کوم هغه لا درک خلک چې هغه طالب المان دي دا غوي خپل خپلوانو زنانه او خزو ماشومانو د پریس کلب مخه ته مظاهره کړی ده په دغه مظاهره کې د لا درک بلوچستانو د پاره د لا درک بلوچستانو د سازمان مشر ماما قدیر هم ګډون کړو او د حکومت نه غوښتل دي چې کم لا درک خلک دي کم لا درک طالب المان دي باید چې حکومت هغه زر تر زره راخوشي کړي د ډیور اډیو خبريال حمید سمسور په یو ویډیو رپورت را لګل
دغه احتجاجي مظاهرات د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د شوز او د ماشومان له لوري وسوله په مظاهره کې د بی درکسوي د کوونکی ناصر بلوچ کورنۍ هم ګډون درلودي دوی د حکومت په ضد باندې صدا ډول شعارونه ورکول د ناصر بلوچ کشمیر کوټ وایس اف امریکا ډیوری ډیو ټلویزیون ته وویل چې موږ د خپل ورور د راخوش کېدو غوښتنه کوو چې تر درې میاشتې ډیره موده سوی چې دا یې وړی دی
میرا نام مہرانی سری بلوچ ہے میرے بھائی ناصر بلوچ کو 15 دسمبر کی رات اٹھا کر لے گئے میں نے بہت روکنے کی کوشش کی مگر وہ زبردستی میرے بھائی کو لے گئے
زما نوم مہران زرین بلوچ دا زما ورور ناصر بلوچ د دسمبر پر 15 باندې لشپې یوړی ما د د وړلو د درېدو تکل وکړی خو دوی په زور باندې یوړی د درو میاشتو د تیرېدو وروسته هم زما د ورور هیڅ ډول درک نسته په مظاهره کې د بې درکسو خلکو د سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ هم ګډون درلودی د پردې باندې خوښنی څرګنده کړله چې اوس د اسکول ماشومان هم بې ترکه کوي
دا کوچنیان نن سبا دوی ته کوي مستې هم آفتاب بلوچ هغه احتجاج مزید احتجاج
په بلوچستان کې د کامی عملیاتو رد الفساد لمخه د صوبې په لورو پروتو سیمو کې عملیات روان دي چې امنیت خوندي ساتونکو شکمن خلک وړي چې تر درو میاشتو پورې دوی د پلټونو لپاره له خپل ځان سره ژغړلی شي. خو په هغه کې دا خبره ښکاره ده د دوی و کورنۍ ته د جرم او د ځای به ورشایي. تیر کال د بلوچستان د صوبایي حکومت له لوري وویل شو چې د کامی عملیاتو او د رد الفساد په ترڅ کې دلته په زرګونو کسان د امنیت خوندي ساتونکو ادارو په ولکه کې دي چې له دوی څخه پلټنې روانې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
بے طرف، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرون ورکوی. ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا، فیس بک وی او اے ڈیوا.
ګران اردوونکو کتونکو، وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنې غدوام لري. تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پانا وی او ای ډیوا باندې نیخ پنې غکتی شه. ورځو یو بل رپورټ راخته د پنجاب په لاهور ښار کې د تیرې شپې د ځان مرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره لسو ته رسېدلې. پکې شپږ پولیس او څلور عام خلک دي، او د دې برید ذمه د پاکستانی طالبانو تحریک په غاړه اخیستې ده. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال را لېږلې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
د پنجاب خار لاہور سره نږدې تبلیغی مرکز رائیونډ د پولیسو چیک پوسټه په یوزان مرګون کې بریټ کې د پینزو پولیسو په شمول نه کسان مړه او د شلو نه زیات ټپیان شوی دي. کلدم ډلې تاریخي طالبان پاکستان د بریټ پړه په سر اغستې ده. د لاہور ڈی آئی جی اپریشن ډاکټر حیدر اشرف مطبوعاتو ته ویلي دي چې دا پیښه پرون د شپې 9:30 تبلیغی جماعت مرکز سره نږدې شوې ده، چرته چې یو پولیس چیک پوسټه جوړ کړی شوې ده. د اووی چې حمله کوونکي د دې چیک پوسټ نه د تیرېدو هڅه کولا او کله چې دې اودرول شو نو ځانې والو زولو. د دې ویناوا کچره حمله کوونکې تبلیغي اجتماع ته ورننوته وي نو زیات زیان به اوریدلې وو. د بریټ په وخت تبلیغي مرکز رائیونډ کې اجتماع شروع و. غیر قانوني ګرځول شوې ډلې تاریخي طالبان پاکستان د دې ځان مرګون کې بریټ پړه په خپل سر اغستې ده، او ویلې دي چې حمله کوونکې پولیس والا په نخښه کولو د پاره چاودیدونکو مواد په موټر سایکل کې اخو دیو. بلخوا د داخله چارو مرکزی وزیر احسن اقبال ویلی دی
موثر حفاظتی اقدامات ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ وہ پولیس چوکی کے اوپر ہی اس کو یہ کرنا پڑا اور وہ اندر نہیں جا سکا. اگر حفاظتی انتظامات موثر نہ ہوتے تو
خدا نخواستہ وہ اجتماع میں جا کے کوئی بڑا نقصان کر سکتا تھا. تو یہ اس بات کا
بھی ہر شخص کہتا تھا بڑا اللہ کا شکر ہے آج پرامن دن رہا ہے. چڑھائی پہ تھے اور ریاست محاصرے کے اندر تھی، آج ریاست چڑھائی کے اوپر ہے اور دہشت گرد محاصرے کے اندر.
چې په کال 2012-2013 کې په هیواد کې ترهګري ډېره زیاته وه، خو موجوده حکومت دا شاته وتنبوله. د اووی چې 15 کاله وړاندې ترهګرو او سلی اوچتې وي، خو اوس دوی پتره پودي. یاد دې وي چې لاهور ښار د دینه وړاندې هم د ترهګرۍ هدف جوړ شوی دی. تیر کال جولای کې لاهور کې د سافټویر ټیکنالوژي پارک سره نږدې په یو ځان مرګون کې برید کې شپږویشت کسان مړه او 50 ټپیان شوي وو. تیر کال د فروری په میاشت کې هم لاهور کې د پنجاب اسمبلۍ نه لږه فاصله کې شوي یو برید کې د پولیس والا چارواکو بشمول اتلس کسان مړه او اتیا ټپیان شوي وو.
زه چیوا خزیم.
زمانم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامل خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاده زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
ژوند نخېټه نه مانې دي، ژوند نخېټه نه مانې دي، نه ډېرې د سرو لالونو، نه یاران نه معشوقې دي، نه باغونه د ګلونو، نه یاران نه معشوقې دي، نه باغونه د ګلونو، ژوند خوتله دي یو په مخه، ژوند خوتله دي یو په مخه، غورځېدل او پاسېدل دي، ټکې سوز دی ټکې احساس دی، ټکې سوز دی ټکې احساس دی، څه خندل دي څه جړل دي، یو ژوند په سترګو د عاشق کې پلوشه ده د خمار، او په سهارا کې لټول دي د آشنا د کوڅې لار. قدرمنو اوریدونکو، د دغې خوندورو شعرونو خالق د پښتو ژبې وتلی شاعر غنی خان، چې په لیونی فلسفي باندې هم شهرت لري، د تیرې پیړۍ وتلی شاعر او د پښتنو لپاره چې د هغوی کوم خدمات دي، کوم شعرونه دي، کوم څه ویناګانې کړي دي، نو هغه پښتنو نه پټ نه دي. په دې باندې به خبرې اترې کوو. زمونږ همکار بارکوال میاخیل صاحب راغلی دی زمونږ سره په سټوډیو کې، ملګری دی. بارکوال صاحب په خیر؟
مننه، بختور شو.
بارکوال صاحب، اکثر کومنګ وګورو نو د غنی خان یو ډیر لوی نوم دی، یو ډیر وتلی نومیالی شاعر دی، خو کومنګ وګورو په هغه کچه باندې زمونږ د ملي اتلانو، زمونږ د شاعرانو چې دغه شانته کې د تلین ورځ راشي، یا دغه شانته کې هغه ډول دستوري نه کیږي، کدی باندې لګرنا واچوي.
بختور شاه صاحب، نن چې د غنی خان د مړینې 22 کاله پرسو 22 تلینې دی، کېدای سي په لارو برو پښتنو کې، خصوصا چې زموږ د کوزه پښتونخوا کې موږ یاد کو، ډېر هغه خلک چې له ادب سره تړلي دي، هغوی هم کېدای سي په دې خبر نه وي چې نن د غنی خان تلین دی. او زما چې څومره معلومات دي، په ټولو پښتونخوا کې د غنی خان تلین نن نه دی لمانځل شوی. په پېښور پوهنتون کې یوازې د فاین آرټس یا د هنرونو چې کوم پوهنځی دی، کومه څانګه ده، هغوی تابع کړی وو چې د غنی خان ورځ ولمانځي. خو نور چې په پښتونخوا کمی ادبی ټولنې دي، یا کمی علمی ادارې دي، اکیډمۍ دي، کاغه په پېښور کې دي، کاغه په کوټه کې دي، دوی د غنی خان ورځ نه دلمنځلې. تاسو چې کوم پښتنه وکړه، سبب شاید دا ده چې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې چې هلته پښتو تر اوسه پورې د نصاب ژبه نه ده، نو هلته د نورو قومونو ترڅنګ د پښتنو چې کوم ملي اتلان دي، کوم شاعران دي، هغوی په دې تعلیمي نصاب کې نسته. نو زموږ چې کوم ځوان نسل دی، هغوی د پاکستان د نورو ژبو، خصوصا د اردو چې کوم شاعران، کوم اتلان دي، هغوی ډیر ښه پیژني. تر پوهنتونو پورې چې کوم ځوانان دي، تر پوهنتونو پورې دوی نور شاعران پیژني، خو موږ خپل اتلان، خپل شاعران دوی نه پیژني. او دا یو ډیر بدمرغه ده چې ماشومانو ته په خپل مورنۍ ژبو کې خو زده کړې نه ورکول کیږي، خو خپل اتلان، خپل شاعران هم ورڅخه پټ ساتل کیږي. ځکه نو د غنی خان ورځ هم نن ونه لمانځل شو.
بارکوال میاخیل صاحب، څنګه چې تاسو هم په دغه رڼا واچوله، د پاکستان د پښتنو چې کوم د سکولونو، د کالجونو کوم نصاب دی، په دې باندې ډېرې لانجې هم روانې دي، او که نورو ملکونو ته موږ وګورو، نو دلته که سیاسي پارټۍ بدلیږي، حکومتونه بدلیږي، په نصاب کې راغوي څه کار نه، چې هغوی د په نصاب کې کار ولري، چېرې دا مخکینه کسان چې کوم دا خو دغه پارټۍ په لویانو، د تعلیم کار، د نصاب کار، دا د تعلیم د پوهانو په لاس کې، پاغه کې نور خلک لاس نشواله. خو دغه څنګه تاسو ته اشاره وکړه، د پښتنو یو بدمرغی ده چې پښتانه ماشومان، ځوانان، هغه د خپل اتلانو نه خبر نه دي، نه خپل هغه وتلي شاعران او مشران پیژني، هلکه د نورو ژبو مشران، د نورو ژبو شاعران هغه پیژني. رابشو د غنی خان شاعرۍ په لوتہ څنګه ګوري؟ د غنی خان په شاعرۍ کې د تکم سیزون خواند درکې؟
تر کومه ځای چې زما د خوند خبره ده، کدا درته هم چې ما خپل پښتو زده کړې د غنی خان په کلیاتو ده، که څه هم هغه وخت لا ماشوم هم، او د غنی خان په شاعري کېدای سي نه پوهېدم، خو زموږ همکار او نومیالي سندرغاړي سردار علي ټکر صاحب چې د کوم شعرونه ویلي وو، هغه مې اورېدلی وي، نو هغه به مې لوستل. غنی خان زه فکر کوم چې په شلمه پیړۍ کې زموږ تر ټولو یو له حمزه بابا را دوست حمزه بابا په غزل کې د غزل د پلار لقب هم ځکه ورکړل سو. خو غنی خان د نظم او د غزل په حواله په دواړو حوالو ډیره نوې شاعري کړې ده، ځکه چې د ده په شاعري کې د خپل خبرې دي، خپل اصطلاحات، خپل ترکیبونه دي. نو ځکه خو غنی خان په شلمه پیړۍ کې او د یوویشتمې پیړۍ په پیل کې تر بل هر پښتون شاعر زیات مشهور هم سو، چې د شهرت یوه وجه شاید دا وي چې د زیات سندرغاړو ووایه، د شاعري وویله. بل دا دی چې د په خپل شاعري کې هغه خبرې کړې دي چې د ټولنې خلک ورته اړتیا لري، او داسې شاعري یې کړې ده چې هغه تر ده پخوا بل چا نه وکړې. که موږ د پښتو په کلاسیکه دوره کې وګورو، خوشحال خان یو هغه شاعر دی چې په شاعري کې هر اړخیز موضوعات شته، او په داسې موضوعاتو یې خبرې کړې دي چې په ټولنه کې عام نورو شاعرانو نه سوای کولی. غنی خان هم په ډېر جرأت سره او په ډېر باغیانه انداز په خپل شاعري کې په ټولنه کې چې کوم حاکمې طبقې وي، که هغه خان و که ملک و که ملا و، د هغوی په خلاف قلم چلولی دی او ډېر په هنري انداز یې شاعري ورباندې کړې ده.
څنګه چې تاسو ذکر هم وکړه چې ګڼ اړخیزه، نو لکه ټولنې داسې کسان هغوی ګوره په خپله باندې غنی خان د خانانو د یو فیملی سره خپله باندې د خان زوی و، خو په خانانو باندې هم هغه نیوکې کړې دي چې یاره په خپله شاعرۍ کې په مولا باندې ډېرې خبرې کړې دي. دغه شانته کې چې دا څومره ځناور دي، چرګان او کونتره او منګک او چنده او داسې پریښی نه دی چې په هغې باندې غنی خان خپل شعرونه ښه. بیا انقلابي شعرونو ته وګوره، بیا په پښتنو باندې د هغوی لکه لومبی سر کې خو چې کله دی په برتانیا کې او بیا په امریکا کې او په هغه ټیم کې خپل وطن نه لري، نو ویل به په والله چې د جنت شم راستونه چې کنزل پکې وانه ورم د پښتون. بیا چې کله
ور سره لندن او د امریکا لوی ماڼۍ بس کو ما د خپل وطن د خاور کور نه
پښتنه. چې
غنی خان په شاعري کې څنګه چې تاسو وویل چې پر هر موضوع شاعري ست، خصوصا له وطن سره د مینې شاعري، او بل یو ځانګړی اړخ کوم یاد کو چې غنی خان زه فکر کوم یو ځینې شاعر دی د پښتو شاعری له فلسفې سره وتړله، او په پښتو شاعری کې فلسفیانه افکار شامل کړل چې دا د یو ځانګړی امتیاز دی. له در را وروسته بیا په د په معاصره دوره کې هم اشرف مفتون کوم یاد کو، او په افغانستان کې ځینې شاعران دي چې هغوی فلسفي افکار په پښتو شعر کې شامل کړل. په جنوبي پښتونخوا کې پروفیسر راز محمد راز یادولای شو چې هغوی پښتو شعر له فلسفې سره وتاړه.
ډیره مننه بارکوال صاحب په غنی خان باندې، خدای راته چار څومره خبرې کې دی شي، او هغه به بیا هم کمی ډیر ښه پوهان پی لګیا دي. دا صدرې ټکر صاحب دا غوی سره سونه پوهان راځي د میاشتو د کلونو پروګرامونه پکېږي، خو دا غوی هغه اړخونه دا غوی هغه شیرونه پوره کېږي نه. خو موږ به خپل خبرونه کې نور موضوعات هم وړاندې کړو. ډیره مننه ستاسو.
مننه.
قربان شم ساده پرونو د سندونو نا سهارا در کی دی د ګلو نه خانی زما
اے زما وطن د لالونو خزانه زما سهارا در کی دی د ګلو نه خانی زما اے زما وطن اے زما وطن بابا د وینې جوړې
پرتی دی ټول تلی زمانه زما
اے زما وطن لال نو خزانه زما سارا در کی دی د تورو نه هانه زما اے زما وطن اے زما وطن
ډیر خو وای چې یا برز سیال کړم وطن د جهان او یا بستا په خو کې تورې خاورې کړم ځان او ځان به ډړې وړې کړم خطاب کړم ودان نریمه پښتون يم تا ته یادې افسانې زما ای زما وطن د لالونو خزانې زما ډیر یو زبردست ترانه د پښتنو ترانه د غنی خان نکلی و او دا چې په لومړو ورځو کې سرداری ټکر صاحب ویلې و د نن ناسب ډېر سلویخ کال وړاندې چې را ټول مشران ورته ناستو نو دا غی خپل یو خواندومن کوشش کو چې هغه را وړاندې کو خو هغه موږ ته په لاس رانه لا
بالکل بختر شاه یو ورې بیا ګران اوریدونکو کتونکو ریپورتونو اړختلار شو د خیبر پښتونخوا د یو شمیر ضلعو کونسلرانو نن د ترقیاتي فند د نشوالي پر ضد پیښور کې احتجاج کړي کونسلران وای دوی ته خپل چارې پوره کول لپاره او غیر ترقیاتي فندونه هم نه دی ورکړی شوی او دا کونسلران دا تور هم لګوي چې دوی خپل دفترونه بندبل باندې مجبور شوي او حکومت لخوا ټاکل شوی تنخواه په میاشتو میاشتو بندوي په دې باندې د پیښور نه د ډیو ریډیو خبريال احمد الله یو رپورت تاسو ته وړاندې کوي
دا احتجاج کوونکي کونسلران او د مقامی حکومتونو اداران د پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو نه راغلي وو دوی احتجاج کوو او غوښتنه کوله چې د دوی پرمختیایي پنډونه او د روزمره مصرف دپاره ځانګړي پنډونه اکثره ډېر کم او په وخت نه اجرا کیږي د کواټ ضلع نه یو کونسلر شیر محمد افریدی او د هنګو ضلع سیف الامیر وایي
چې یار سبا به مو څه کوو که سبا د الیکشن هغه شي د مو دفتر دي د مو دغه دي کرایي دي وغیره وغیره دا به مو کم ځنه ور کوو لینډ لارډ چې کم دي هغه چغې وایي چې بای کرایا را کو کرایي کم ځنه وي ته ور نو هغه باوجود هم چې مو ته سن ملای بیا مو څه کوو مو لسونه خپې خو به وکټ شي مو دا وایي چې مو ل چې کم حق کیږي مو ته ملو شي چې مو د خلکو خدمت وکړو
او چونکه مو ته نه ته فند راغله دا داسي دفتر ته دا درې درې میاشتې شلې ته مو ته لپاره کرایې نه دی ملاو تنخواه دا تین چار پنج پنج مهینه شوی چون موتا نه تنخواه نی رغلی دی نو دو موتا چون یا تنخواه را واسه دی درو میشتو بعد اغا ریلیس کهی نو آخر موتا اغا روی چشی چون یرا کرهی را کهی کنوی دا تفتاری بندو تلیه آچو
دو پی خور دا لرمی دا یونین کونسل صابر شاه دا زوانانو پا مخصوص چوکه کونسلر دی دیوای دا لگکیو زوانانو او دا زنانو کونسلران بیا بیهی بی اختیارا او دا مقامی حکومتونو پا نظام که بی وسه دی
ناروله چې مونږ به نشلې سده باندې پلان دې سده باندې خلق مضبوطو یو بدلون براولو خو هغه ناره د دوی یو دوکه ولا دوام سره د منتخب نمندګانو سره یو دوکه وکړه په دې کې دوی ضرورتي سیاست په شان د یوت پنوم باندې چې څنګه مخې وډه غزل شوی د یوت پنوم چې کوم ممبر راغلي اسی براینان دی که کسان ممبر دی براینان دی که خواتین پنوم باندې دوی आवाज کوي خواتین ممبران مونږ سره ناس دی او ته هیڅ قسمه مرات یا اختیارات یا نور مسایل نشته چې موږ سونه میټینګ دی کوي اجلاسونه دي هغه موږ خپل مدد آپ کې ته کوو
د پښتونخوا د مقامی حکومتونو د ناظمان او کونسلران وخت په وخت احتجاجونه کوي سیړونکو وایي د کال 2015 راسي عملی په دې نظام کې لاړې نیمګړتیا وشته دي د اواز نمایندارې د کال 2015 راپور وایي چې په مقامی حکومتونو کې اکثره د پندونو او د ترقیاتي کارونو ویش د ضرورت په بنیاد نه بلکې د سیاسي ډلې پرې په بنیاد کېږي او هم دغه وجدا چې په عدالتونو کې اوس د دې ناانصافو پر ضد ډیر زیات لټیګیشن یا داوی هم کیږي اکثره ضلع حکومتونه لا په دې نظام پوي هم نه دي او د پښتونخوا ولس زلو په تیرو درو کالو کې یو واره هم صوبایي حکومت ته د کلیز پرمختیايي بودیجې د پاره د خپل ضلع د ترقې پلان یا منصوبه نه ورکړې حمید الله وایس اف امریکا دیوا په خبرو
اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو د په فیسبوک او په ټوټر په دوانو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شه او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شه
کو او لیدونکو وایس اف امریکا دیوا ریډیو ته غږی په ټلویزیون زمنګ روانه خبرونه ګوري پاکستان کې د زده کړو یا د تعلیم ملي پروګرام د غیر دولتي ادارې بلو وین سره یو تفاهم یا یاداشت لاسلیک کړی دی د کم لاندې چې په ملک کې نرخزیان تا تعلیمی او هنری زده کړې ویړیا تر لاسه کوي، دا غوی به فیسونه نوي دغه ادارې د لاندې چې کم سکولونه کالجونه راځي پاغه کې به دغه نرخزیان ویړیا تعلیم تر لاسه کولای شي. د ډیور ډیو خبريال ارشد مومن نه په نور تفصیل اورو.
د نرخزیانو د حقوقو د پاره کارکونکي د بلو وینز نومې ادارې پروګرام کوارډینیټر قمر نسیم وایي د دې لاسلیک سره به په ځانګړي ډول هغه نرخزیان چې د زده کړو توان نه لري زده کړې ترلاسه کړي او دې ترڅنګ هنرونه به هم یاد کړي.
پرایمري او میډل او د میټریک چې کوم ایډل لیټرسي پروګرامونه یې لري کی او چې کوم دلته ادارې دي یونیورسيټیانو دي چې کوم سره د دې ایم او یوز دي هغه کې به د سکالرشپ هم ملاويږي، سکل بیسډ اډوکیشن غواړي هغه به ملاويږي، کمپیوټر لیټرسي یعنی لیئرز به هم قائمېږي او هغه نه پس کوم خواجه سره پدې کې خپل کورس سکسسفلی کمپلیټ کی نو هغه ته به لیپټاپ هم ورکړل کیږي. کوم یونیورسيټو کې سکالرشپ باندې تعلیم ته ضرورت وي دي سره پیسې نه وي نو سکالرشپ به هم دیتہ ورکړل کیږي او دا به یو صوبې پورې محدود نه وي بلکې دا سند کې بلوچستان کې خیبر پختونخوا کې چې کوم ځای کې خواجه سرای یې غیږ دینه فائدہ اوچتول شي.
پاکستان کې نرخزیان تل شکایتونه کوي چې دوی ته د برابرۍ په اساس حقونه نه ورکول کیږي او نه یوازې په دولتي کچ بلکې په ولسی کچ هم دوی سره امتیازي سلوک کولای شي. پیښور سره تعلق لرونکي یو نرخزی اوروجوای د معاشرتي رویو له وجې دوی د تعلیم، هنر او ټولنې کې فعال کردار ادا کولو نه محرومه پاتې شي.
لکه مونږ داسې یو نو بیا په محله کې هغه دکان ته ورتللې یا چې دینو سودا لرلې یا جماعت تزی یا سبق لزی نو تنگی خلق نا تو خنرخزی نو صدی خبر بانی پا کور کم بتانو بانی دخل کو بتانو بانی مغم سوچ کشی دا تانی نا کئی دا نرخزی وی ستا نرخزی سی نو آچه تا نرخزو پسی گردی نرخزو نزانو رتی بچیال تراشی نوال تخوال ریدی یا وی بخل مسلو کین فتی نو چتا پدی خبر چتا چاغور نه کړي نو بس پدی وجدا وي تعلیمونه همدغه شان پات.
د نرخزیانو حقوق لپاره کارکونکو وایي چې پاکستان کې د دوی شمیر په لکونو کې دي خو حکومتي ادارې د غشمیر فقط لز زره خای چې په دغه بنیاد د دوی سره کېدونکو امدادونه هم محدود شي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا شبقدر.
ز چیوا خزیم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شادی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم. ز بیبی شیرین يم.
ګران اردوونکو کتونکو او وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خپلې غدوام لري. موږ سره اوس یو شمیر نو رپورټونه هم لرو دا به هم تاسو ته وړاندې کوو. سوشي بو کې به شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. نن به د ځوانانو په حق له پروګرام وي. ناله محمد او مجاهد جواد به د پروګرام قرباني وي. وړاندې هغه نه یو بل رپورټ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د پولیو دوه نوې کیسونه مخې ته راغلي. یو ماشوم د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې او بل د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د پولیو یا ګوزن په ناروغۍ اخته شوی او د همیش لپاره مازوره شوی دی. او د سره د دوه نوې کیسونو راتلو سره په افغانستان کې د روغتیا وزارت چارواکو وینا ده چې په 2013 کې دا شمیر رسید. نو پدې باندې د ډیوه خبريال اکمل رواني رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ویلي 13 ورځې د کندهار په شولې کوټ او د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه تنه ماشوم انجونې د پولیو په ناروغۍ اخته شوې دي. د روغتیا وزارت د عامه په هوی د برخې مشر میرجان سیراخ دیوی ته ویلي په دې سره په 2013 میلادي کال کې د ګوزن یا د پولیو د ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر 50 ته ورسید.
لپاره مرغه پرون منګه تر
آخری معایناتو او ازمایښتونو نه وروسته دا جوته سوه چې پولیو دوه پیښې نورې مثبتې دي په افغانستان کښې. هغه یوه پیښه په قندار ولایت د شوالیکوټ ولسوالۍ نه راپور سوه، بله پیښه د کونړ غازی آباد ولسوالۍ نه. جنسیت د دواړو پیښو جنکۍ ښودل شوي دي.
د روغتیا وزارت ویلي په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي پر وړاندې د امنیتي او جنګ جګړو د لاملونو تر څنګ پراخ او له حقیقت لرې هغه تبلیغات دي چې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي له ورکولو سره مخالفت کوي.
یو بد تبلیغات روان دي په ځینو سیمو کښې چې ګویا دا واکسین حرام دی، دې واکسین کښې نور څه افراز دي. دغه تبلیغات او دغه شایعات هم په وطن کښې زمونږ ستاسو له بده مرغه د ځینو کړیو له خوا نه هم خپاره کېږي چې دا د دې لامل ګرځي ځینې کورنۍ دې ته آماده نه شي چې خپل ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي.
سیراغ د افغانستان په ټولو دینی علماو رسنیو مدني ټولنو غږ وکړ چې د عامه پوهوي لپاره له روغتیا وزارت سره مرسته وکړي تر څو په هېواد کې د ګلالیو ماشومانو راتلونکي برخلیک له معیوبیت څخه وژغورلی شي.
دا د والدینو او د علماو هم ستر دینی او ملي مسؤلیت دی چې خپل ماشومان او د سیمې ماشومان یې د دغې ناروغۍ په وړاندې وژغوري. ژغورول یې په دې معنا چې خلکو ته پوهاوی ورکړي او دا مسله جدي ونیسي.
په ورته وخت کې دیني عالم سمیع الله ریحان وایي د پولیو څاڅکي حلال دي او له ولسونو څخه یې وغوښتل چې له معیوبیت څخه د خلاصېدو لپاره د خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي.
پولیو یا د ګوزن څاڅکي د هر ماشوم لپاره ضروري دي او والدین دا د هغوی فرض دي په هغوی باندې چې خپل ماشومان په هر دور د واکسین کې حتما واکسین کړي. هر څوک چې دغه رابطه باندې شایعات کوي او وایي چې دا د اسلام د نظر ناروا دي، دا خلک علما نه دي، دا علمي فتوه نه ده، دا سیاسي فتوه ده او سیاسي فتوه قابل د قبول نه وي. په دې کې هېڅ نوع حرام مواد نه دي ګډ شوي، دا د ماشومانو لپاره ضروري دي. په ټولو والدینو باندې ستاسو د طریقه غږ کوم چې باید په هر دور د کمپاین کښې خپل بچي راوباسي او واکسینې کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي په روان 2013 میلادي کال کې د نړیوالې ټولنې په مرسته هغو سیمو ته زیاته پاملرنه کېږي چې د پولیو ناروغۍ د سرحد له جدي ګواښ سره مخامخ دي او که د سیمې خلک د پولیو په کمپاینونو کې لازمه مرسته وکړي په نږدې کلونو کې به په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ ته د پای ټکی کېښودلی شي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
درمن اوریدونکو وایس آف امریکا ڈیوه ریډیو ته غوږ، فیسبوک باندې زمونږ پروګرام نیغ په نیغه اورئ. هم پیغام یو غلام احمد احمدی را لیگل د پولیو پاک افغانستان کې د پولیو رپورٹ په اړه باندې خبره کوي چې د غزنی په د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې هم درې ماشومان وي په ګوزن اخته شوي چې دوه ماشومانو پکې دی وایي چې ژوند هم د لاسه ورکړی، یو ماشوم پکې په شفاخانه کې دی. نو دغه د ګوزن ناروغي یا دغه د پولیو ناروغي هغه داسې ده چې د هغې سره داسې نه یا خو لاس یا خپه باندې اکثر ماشومان معذوره کي او د ژوند د تلو دا خطر پکې نه. تاسو ته بل رپورټ وړاندې کوو. د پښتو ډرامو او سټیج نومیالی هنرمند ریاض اختر په حق باندې رسېدلی. د نوموړي تعلق د مردان د سیمې سره او په یو شمېر ډرامو کې ډېر په زړه پورې کار کړی دی. د ډیوه رادیو خبریال ریاض حسین نه په تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې د سټیج او ټی وی ډرامو نوموړی هنرمند ریاض اختر په حق رسیدلې دی. د دوی عمر 58 کال و. ریاض اختر د لګي مدیر حسی د ګردو په رانس کې اخته و. نن سهار وختي دوی ته د کور دننه تکلیف زیات شو نو د کورنۍ غړو دوی مردان میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړل. د هغې وروسته دوی په هسپتال کې سا ورکړه. د دوی مړی په مردان ضلع کې خاورو ته وسپارل شو. د دوی په جنازه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. د فن او هنر سره تعلق لرونکي کارکوونکو د دوی په مړینه د غم او خفګان څرګندونه کړې ده. په دې حق لا د سی ډي ډرامو پروډیوسر او ډایرکټر اشفاق تورو د هغوی د ژوند او فن په حواله د خپلو خیالاتو اظهار کوي.
په حیثیت فنکار یو ډېر ښه انسان او یو ډېر ښه فنکار وو، چونکې ما سره خو یې وختونه دوران معاشر پلی کړي، سنگل پلیز هم کړي دي. ما ته خو د هغه وخت نه یاد دی چې کله به جانان سرگردان یا چل کی ورلڈ ڈرامے کې دینو زو زمارو سجاد تورو چې برالو نو مونږ دی شامګن کې اوسېدل. په مردان باندې خاص کر ډیر زیات مینو او د مردان په خلکو باندې او په فن کې امدا غختل چې د مردان چې کم نموړی خلک دی نو هغه نمو ګټي. ډیر بهترین انسان، یو ډیر ښه فنکار. غي کمی به مونږ ډیر موده محسوس تقریبا زما په خیال خو چې کم تاسو سیریل والے د پی ټی وی او د ای وی ټی خیبر کم او بیش زما چې څومره خیال 40 50 سیریل کې هغه کار کړی دی.
ریاض اختر په کال 1978 کې د جولای په لومبه نیټه په مردان دل هوتی سیمه کې زیږیدل وو. دوی ابتدایي تعلیم د پنجاب صوبې راولپنډي نه ترلاسه کړی وو. په پښتو ټی وی ډرامو کې لومبه شروع دوی په کال 1980 کې کړی وو. خدا دین وړاندې هغوی د شلو کالو په عمر کې په سټیج ډرامو کې هم د خپل پن څرګندونه کوله. دوه میاشتې وړاندې ریاض اختر د ګردو پرنس کې اخته شوی وو او د زړه د ناروغۍ ستونزه ورته هم راپېښوه، خو د غربت له وجې په صحیح توګه یې خپل علاج نه شو کولی. په دې حق له اکبر هوتی وایي د فن او هنر خاوندانو هم دغه خپل ملګري ته شا کړې وه.
د تیرو میاشتې یو نیمه میاشتې نه هغه بیمار وو. په دې دوران کې زه هغه لپاره تللی راغلی تشخیص یاد کې دومره بدترین مالی ستونزو سره مخ وو. په دې دوران کې د ټلویزیون، د ریډیو یا د سټیج یا ادروایز یو سندرغاړی، فنکار، اداکار هیڅ قسمت پوسټ نه دی کړی، یو خپلی کمیونټی والے نه دی کړی.
ریاض اختر په اردو ژبه هم پوره پوره کنټرول لرلو او په شخصي ټلویزیون جیو نیوز پروګرام هم سب امید سے ہیں کې هم خدمت سر تر رسولی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
درمن اوریدونکو، تاسو به دغه رپورٹ کې د ریاض حسین نوار دل چې ریاض اختر په دغه د ژوند په اخیری ورځو کې ډیر په بدحالی او په غربت کې وو. اکثر چې کوم هنرمندان دي د نور مرګری دي هغه هم ول نو راغلی او نه د تپوس پختنه کړي و، نور سره حکومتي مرسته په حساب باندې شوي وي چې کوم دی یو هنرمن سره پکاري چې هغه د پښتو ژبې یادارې ژبې خدمت کړی وي. قدرمن اوریدونکو، ما ته د نوموړي یو شمېر ډرامې یاد لري چې ریاض اختر پکې د خان یا د یو ډېر مالدار سړي رول کړی وو. تاسو پام راګرځو یو بل رپورټ ته. په ترکی کې اوس د اوروجون کې چې کومه محکمه ده یا فایر فایټر یا فایر بریګیډ، نو په هغه کې اوس وړاندې به دغه ګڼل کېدل چې دا صرف د سړو کار دی، خو په دغه کې اوس نن سبا ښځې هم کار کوي. په دې باندې ما وجل یو رپورټ تیار کړی.
کال 2003 کې په ترکیه کې په لومړي ځل یو میرمنه د اوروجون کې محکمه کې شامل شوه. د دې نوم دی دیورم ازدمیر.
کله چې زه په های سکول کې وم نو کمپیوټر انجینیرینګ سره مې شوق و. د اور وژونکي عملی کې شاملېدل کله هم زما مزغو کې نو، خو ما همیش غوښتل چې یو داسې کار وکړم چې خلک حیران کړم. نو چې کله ما ته د دې کار موقع میلاوه شوه نو ما فوراً قبول کړه. نن زه اور وژونکي یم، څوک چې په سختو وختونو کې د خلکو تر څنګ ولاړ وي.
دیورم ازدمیر وایي په سر کې یې کورنۍ د دې د ودرولو هڅې وکړې او ویل یې دا کار د ښځو لپاره نه دی، خو دې د چاونه منله او په غربي ازمیر ښار کې د اور وژونکي محکمې سره یې کار شروع کړو او نورو ښځو له یې نوې لاره پیدا کړه. دا وخت په ترکی کې د اور وژونکي محکمې کې یو 50 ښځې دي.
موته د نارینه کارکونکو برابر تنخواه ملاویږي. د نارینه کارکونکو په مقابله کې موته زیات بدني مشقت کول وی، خو زه د دې نه یریږم.
میرمن زمیر د جنکو حوصله افزایی کوي چې هغه پیشو وړخته دی راشي کوم چې د سړو ګڼل کیږي.
درمن اوریدونکو د هغه کاروندګرو د پاره چې په کور کې هغه سرویس ساتي د هغه لپاره یو معلوماتي رپورت تاسو ته وړاندې کوو. قدرمنو اوریدونکو، اکثر کاروندګر په هغه وخت کې د خپل سروو علاج شروع کی چې په هغه باندې یو ناروغي راشي، هغه بیمار شي، خو چې کوم پوهان دي، کوم د سروو د علم نه خبر دي، هغه دا وایي چې په کاردار چې د ناروغي دراتنو نه وړاندې وړاندې د انسانانو په ډول د سروو ته هم داسې ویکسین ولګول شي، دا سستنه ولا وهل شي چې د سروو باندې چې کومي بيماري راځي د وړاندې نه داغي مخنیوي وشي. په دې باندې یو معلوماتي رپورت تاسو وړاندې کوو.
زما صد نوم دی او د میاګانو کلی اوسیدونکی ما دلته دا ټول ارسه زه سنبالم او ساروی جی موږ سره دی وخت 25 میخی دی، درې غواګانې دی، دین علاوه د دې بچی دی، او دا موږ له داسې 160-150 کیلو په دوانه ټیمه کې راکې. د زمون خدا طریقه چې موږ لا غیاګانې ټوله د خپل پټو ناراضي دلته کو ترکو شوتلم زمون د پټو ناراضي ونډې موږ لټوله بار ناراضي کل شو بورشوا مطلب ونډې شو نو دی لمنګ دوټه مخفراک ورکو او دوټه مدینه موږ په یخلو دروازه 3 بجې او د شپې 3 بجې د ار یو کار خپل خپل کسان دي. خو لکه مسله در چې په دې جنوري او فروری او مارچ پورې په دې کې یو بیماری ده دینه بزان ساتي، دینه بزان داسې ساتي چې لکه تاسو پته لګی چې په پلان کې ځای کې مطلب ستانه ډیر لري د پلان کې بیماری ده نو ته به ویکسین د مخ کې نه لګي هغه ته چې طبق وای لکه زیات تر دا ساړو مسله د غولانز مسله چې کومي نو دا خو ډیر ای دی باندې خدا فارمون ولا مطلب ټول پیږي. خو دا مسله چې کوم دا د جنوري فروری کې راځي مارچ پورې نو د دې چې تا تل لري چې پته لګی چې دا مرز دل تشته نو ته به مخ کې نه تنظیم کې هغه ټیم کې تاله مرز رو رسی نو بیا ته تنظیم اوم کې نو ستا کار به ټیک نه بیا بروانی کیږي. لکه زمنګ نور زمیدار رونه چې یا سارو والی او غي زما دا خبره اوري نو د دې خه طریقه دار چې تاسو مخ کې نه ځان لین پرمیشن کوی اغه ټیم سره تاسو ایس مسله نه حل کیږي. معمولی مسله ته ډاکټر لور شه دوی در کې خو ختم شي خو دا غټ مرز چې کوم را دي انده تاله غټ نقصان در کوي د دې به ته مخ کې نه مخنیوي کې لکه مطلب دا چې ک تاله اوس رو رسی او ته پاغه ټیم بیا لکه ډیر علاجو کې ډیر پیسې ولګي خو ستا مرز به کنټرول کیږي نو دا مختلف لګي لګي بيماري دي نو دا خو بیا کیږي خو دا غټ مسله نه بزان ساتي.
ګران اردوونکو کتونکو وړاندې کوو یو ویډیوي مرکه. مریم دورانی چې امریکا کې اوسیدونکې یو ناول لیکونکې ده، لومړی ناول یې د 14 کالو په عمر کې راغلی او هغه وروسته یو شمېر نور ناولې هم لیکلې دي. دوی سره زموږ همکار ناله محمد یو مرکه کړې د تاسو وړاندې کوو.
مریم د ماشوموالینا د کتابونو سره او لیک لو سره مینه لري. د 14 کالو په عمر کې هغه په خپل لاس لومړی کتاب ولیکه چې 350 پاڼې وو. رستو مریم ته د خپل ملګرو لخوانه د یو ویب پاڼې پاړه پته ولګیدا چې خاص د لیکوالو له جوړ شوی دی. مریم خپل کیسې په هغه پاڼه نشر کولې او هم هغه شان د دې د کیسو مینوال په زیاتې دوشو.
On one of my works I received over 500,000.
زمای ولیکنا نزدې 500,000 سزيات کسانو لوستلې او وسه هم لولې. زدا غوي رائے او کمنټونه په خپل لیکونو باندې وینم. یو ورځ یو کس راځه او پښتل چې آیا هغه کوي سي زما کتاب اډیټ کړي او بیا د بل چا لپاره چاپ کړي. ما فکر وکړو چې دا یو ښه خبره ده، ولی قبول نه کړم، ولی خپل کتابونه خرڅ نه کړم.
مریم وای دا غې مور او پلار په هر قدم د سر مرسته کړي دا او د لبې ډاډګر نه ورکوله.
They always supported me. They never told me I couldn't do something.
دوی هر کله ز معاملې تړ کړي، دوی هیڅ کله ماته نه دی ویلي چې زه هیڅ نه سم کوله. ما هیڅ کله دا له دوی څخه نه دی اورېدلې.
د مریم پلار عرفان دورانی دا غې سره په کتاب چاپ کې دو او خرڅ کې کومک کوي. خو هغه غني چې د مریم په کامیابی کې زیاتره دا غې د مور لاس دی.
او ډیر داسې ماشومان دي چې هغه کې کوالټیز وی الله تعالی پیدا کړی وی بای برث ای ته خدای ور کړی وی چا کې رائټینګ وی چا کې سبل سکلز وی خو چونکه هغه تا غا سپورټ ملاو نشي پکور کې نو هغه د سخته خبر نشي او هغه ماشوم داغه نه ډیر سمخ کې ته جوړول شي او دنیا کې هغه تبدیلی راوستي شي خو چونکه د کور نه مور پلار هغه سره هغه سپورټ نی ور کړی نو هغه ماشوم خپل هم نه پويږي چې ما ته خدای پاک دا یو گیفت را کړی دی.
کتابونه لوستو کې مریم ته دا احساس وشو چې هر مرکزی کردار به همیشه د الک وو. کیسه کې به جنکه موجوده وي خو کیسه به د الک نه راتاو شوی وه. مریم غوښتل چې بدلون راولي نو هغه خپل کتاب کې مرکزی کردار یو تکړه او زورور جنې جوړ کړه.
سو آی وانټ ټو رائټ اباوت
ما غوښتل د یو داسې کس په اړه ولیکم چې زه ورته په ویاړ سره کتلی سم او له همدې امله د دې کتاب د مرکزی کرکټر نظریه مې راخپله کړه. هغه یو جنګیالی ده، یو جرنال ده، هغه هر څه چې وغواړي کولی سي، هغه طاقتور ده.
مریم دا ډیره مهمه ګڼي چې نړۍ کې جنکو ته او په خاصه توګه مسلمانو جنکو ته دا احساس وشي چې هغوی په هر میدان کې کامیابی ترلاسه کولی شي او الکانو سره اوږه په اوږه ودری دی شي.
په دې انټرنیشنل وومنز ډے باندې زه ټول جنکو ته ویل غواړم چې تاسو زړه کې چې کوم خواهشات وي تاسو هغه پوره کولی شئ، صرف همت وکړئ او مخکې راشئ.
هم دغه همت او اطمینان له وجنه مریم په دومره کم عمر کې یو لیکواله جوړه شوه او هم دا د مریم د کامیابی راز دی. نایله محمد، وایس اف امریکا، واشنگټن.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بیبی شیرین یم.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا په اخیری برخه کې تاسو ته وړاندې کوو د هالیوډ نوی فلم انټ مان اند د واسپ په اړه باندې چې د تکتنه کړې ده زمونږ همکاري ماوش جلیل.
I just have one question. When Cap needed help, if I'd asked you, would you have come?
I guess we'll never know. But if you had, you'd have never been caught.
کال 2015 کې په ګردنړې کې د 500 ملیون ډالرو کاروبار کوونکی سپر هیرو فلم انټ مین په دویم لړۍ انټ مین اینڈ دی واسپ به د جولای په شپږم نیټه امریکا کې ریلیز کیږي. د فلم ډایریکټر پیټن ریډ او لیکوال پال روډ دی. ګران اردوونکو غتونکو وایس اف امریکا ډیوا دایو ساته خبری خبرونه هم د دې ځای کې پاتره وړاندې کولو کې تکنیکی رښتیا منسر ټیم کې مرسته کول پروډوسر و عمران جدون دوی ته ډېر مننه وایو چې تزای ما سو شیبو کې شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. دایو ساته خبری خبرونه نازم هوش چلی
او زه بختور شم.
تاسو نه اجازه غواړو د خوده په امان ده.